صد هم چمن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنجشیر د ولایت مقام ته ننوتل.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزې حل شي، خو له متاسفانه څه ونه شول. بیا افغانان حق لري چې د خپلې جغرافیې د امنیت لپاره تهدید له منځه یوسي.
د ځایي مقامات مسؤولین وایي دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د پنجشیر سقوط طالبانو ته په څه معنا؟
د طالبان لپاره د جګړې یو چپتر وتړل، یو هغه چپتر دا و چې د افغانستان رسمي توګه نور ونیوه.
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډېر ښه شوی.
موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترانزیتونه مو جوړ کړي دي، تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پرمخ باندې وړي.
د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو، احمد تکل استودیو تراغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې څه باندې 2000 روغتیايي مرکزونه د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي، او ایران د خپلې اټومي لانجې د حل په مقصد د خبرو د دوام ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د مخالف جبهه مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له نامعلوم ځایه خپور کړی ویلي دي چې د ده تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګري وي.
ما د کنار هم میهنان و هموطنان خود
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش، پنجشیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي، او که زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی، له تاسو سره یو.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې طالبانو پر پنجشیر د بیګانیو حملو په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه. په بیګانۍ جګړه کې د ښاغلي مسعود د ویاند فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو. احمد مسعود وویل چې دای به ډېر ژر د خپلې جبهې لپاره نوی ویاند وټاکي. د مقاومت د جبهې سرچینو د طالبانو ادعا رد کړې او وایي طالبانو پنجشیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي وسلوالې لا هم مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنجشیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کېږي. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلي مجاهد اټکل وکړ چې نوي چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي.
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان شي، بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بله باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي، دا یو وړاندوینه ده چې سرپرستي شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره. د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلي مجاهد وویل چې د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډېر ژر به یو ټول شموله حکومت جوړ شي. په مزار شریف کې نن یو شمېر ښځو د یوې اعتراضي مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډېر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه ښځو په ګډون د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې شکری رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی اهداف کوم دي.
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی، باید خپل غږ اوچت کړو څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه و سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي، ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادعا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو له جریان د راپور ورکولو اجازه ورنکړل شوه، او حتی د دې په وینا له ځینو خبریالانو او ښځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلخ مخکې په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپلو حقونو د خوندي ساتنې په خاطر مظاهرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د صحت مندۍ په نوم د یوې روغتیايي پروژې د بودیجې بندیدل به په افغانستان کې څه باندې 2000 روغتیايي مرکزونه د بندېدو له ګواښ سره مخامخ کړي. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې نن د وږي په 15مه پر خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړ، د صحت مندۍ پروژه په افغانستان کې د صحي مرستو یوازینی امکان بللی، خو وایي چې د دې پروژې بودیجه له اګست میاشتې راهیسې بنده شوې ده. په راپور کې راغلي چې د دې پروژې له لارې شاوخوا 40000 روغتیا پلان د ټول افغانستان په کچه د څه باندې 2300 صحي مرکزونو له لارې خلکو ته صحي خدمات رسوي. دبلیو ایچ او وایي چې که د صحت مندۍ د پروژې د تمویل چارې بیا پیل نشي، نو میلیونونه افغانان به له صحي خدماتو بې برخې شي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 5 میلیون افغانان له صحي خدماتو څخه محروم دي. سره صلیب پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 3 میلیون زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، او د 40 میلیون په شاوخوا کې عام خلک د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. ایران نن اعلان وکړ چې د دې هیواد د اټومي لانجې د حل په مقصد خبرو ته به دوام ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او فرانسوي سیال یې ایمانوئل ماکرون په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د مذاکراتو په اړه چې له اپریل میاشتې راهیسې په ویانا کې پیل شوي بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل ایران به قطعا خبرو ته ډېر ژر دوام ورکړي، خو د په دې اړه جزئیات روښانه نه کړل چې د رئیسي لخوا ټاکل شوی ټیم به څه وخت دا خبرې پیل کړي. ولسمشر رئیسی د شنبې په ورځ دولتي ټلویزیون ته وویل چې د ده حکومت د اټومي لانجې د ډیپلوماتیکې حل لارې په توګه د نتیجې په اساس خبرې غواړي. په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته دې تړون ته د تهران د بیرته رابللو په هدف د روان کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ شپږ دورې خبرې شوې دي.
ماخامنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، راځو د دې مجلې د سر راپور ته. طالبان وایي چې د دوی وسلوال نن سهار له شدیدو جګړو وروسته د پنجشیر ولایت مقام ته دننه شوي، او د دغه ولایت ټولې سیمې یې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنګیالي لا هم په خپلو سنګرونو کې دي. تازه د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې د دوی مبارزه به دوام ولري. په پنجشیر له 13 ورځو راهیسې برېښنا پرېده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی، او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پنجشیر له سقوط وروسته په کابل کې خبریالانو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
له 2 ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنجشیر یې نیول دی، هغه دا چې د دوی مخالفه د مقاومت جبهه یې ردوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل له پرون مازدیګر یې د پنجشیر ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، او نن سهار یې ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزه حل شي، ولې متاسفانه سې ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې چې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات نظامي امنیتي ځواکونه وي دي دپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
ښاغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله، او ګواښ یې وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاڅون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی، وایي مبارزه به یې دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي، او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیاره لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افسیده روان
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي، هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان دی چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنجشیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللې چې ګنې طالبانو پنجشیر نیول دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شویو سنګرونو کې دي، او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیا لا بیل روایتونه کیږي. د مقاومت جبهې غړي او د پنچیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي دو دوی سنگرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو وشتي. دا ادعا د مقاومت جبهې ډیرو نور غړو هم کړي او ایران هم پرې اندېښنه ښودلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیبزاده رسنیو ته ویلي د پنچیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنجشیر میرسه
حقا خبرونه چې له پنجشیر خبری که اندیښمنون که دی ده تیرش پی بریدونه پا کلکو تکو غندو ده افغانستان ده مشران و شهادت از مگل پار ده اندیښنی وارده بحرنه لاسوهنه چه تاسی ورت اشاره وکړه باید او سیدل شی
دست بررسی داریم.
خو طالبان بیا پا پنجشیر که ده پاکستانی الوتکو بریدونه دو دوی زد تبلیغات کنی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل پنشیر د خپلو ځواکونو په مټ نیولې او یو شمیر کړۍ د دوی ضد کمپاین کوي. د پنشیر د ستونزې د سوله ییز حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړي خو پایله یې ورنکړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سوله ییز حل په لټه شي. ښاغلي مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانیستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میثم نظري په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرسیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنجشیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
و موریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال پنچیر ته ننوتل او د دغه ولایت پر ټولو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د دوی لاسته د پنچیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسېده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډیر ژر به حکومت اعلان شي. طالبانو ته تا د پنچیر سقوط په څه معنا او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو چې هغه چپټر دا و چې دوی افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه او دا چې په راتلونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږیږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکي کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې وه
او سعادت صاحب، دغه د پنچیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه، دا خبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه، دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړی. داسې ویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د اسای د رئیس راتګ هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیج ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول درکې شاید ورته لږ ذره سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبان سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دو مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دغه کار وکړي.
او سعادت صاحب، بل بحث دا دی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خنډ لرې شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یوه یې پنچیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا وه چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول پوځیان ووتل. بله پنچیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته
دنیا هم ده چې دوی باید یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګارانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي او تر ټولو مهمه یوه یې فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه حکومت یې ونیوه اوس باید خپلو منځونو کې هم داسې حکومت باندې صلاح شي سره او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی ټول حکومت خالي دی حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي.
طالبانو باندې یو باور دا دی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنجشیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول. څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت په آینه کې ګوري؟
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه د تاسو چې وایي. دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو، ټول قومونه موږ سره دي. دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو. اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري. هغوی وایي چې نه، د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي. دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي. بلې، او د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمندو خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالستار سعادت وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزې چارې له سره پیل شوي او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري. دوی وایي چې اوس دغلته په دې ګمرک کې د فساد مخنیوي هم شوی دی.
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو. اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا پخوا د شیرخان بندر په ګمرک کې د اداري فساد له امله د سوداګرو ګمرکي چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله، خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي. په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادي روډي ته وویل:
جماعت اسلامي خواهش میکنیم که بانکار افغان
مول طالبان غواړو چې ژر تر ژره بانکونه خلاص کړي، ځکه سوداګر لستونزو سره مخ دي. هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي تر څو د سوداګرو ستونزې هوارې شي، ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري.
د سوداګرو په خبره په کندز کې او په ځانګړې توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی له ستونزو سره مخ کړي دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي:
کله چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی. د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی، خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده، خو اوس په لس او شل دقو کې ټول ګمرکونه خلاصېږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوې، ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي.
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته. تجارت کارو
په شیرخان بندر کې سوداګریز چارې په عادي ډول جریان لري. سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي. کوم موانع او اداري فساد چې پخوا موجود و خو اوس د سوداګرو پر وړاندې هغه موانع نشته دي او سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شوې دي.
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي تر څو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نوموړي ګمرک رئیس مولوي صفات الله په دې اړه وویل:
الحمدلله د ابتدا څخه د ګمرک چارې منظم روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعاله وه، چارواکو دې ته توجه نه وه کړې. موږ د راتګ سره سم موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترازوګان مو جوړ کړي دي. تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي. هېچا ته کوم ستونزه او مشکل نشته. د ټولو خلکو امنیت تامین دی، د هر تاجر او د هر عام سړي.
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي. کندز له تاجکستان سره د 270 کیلومتر په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 670 متر اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې وړ مورز د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فایز حمید کابل ته راغلی. په کابل کې د سفر ته بیلابیل خبرګونونه ښودل شوي. اکثره خبرګونونه دا دي چې دا سفر په دې معنا دی چې استخبارات د پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. په پاکستان کې دننه ځینو احزابو هم د سفر ته خبرګونونه ښودلي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شي سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی، نو بل خوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالی لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالی لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره خبرو پر محل د یو پختنې په جواب کې وویل
جنرال فیض اگر کابل گئے
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصری کوي. والی له دې نه مخکې امریکایان قطري او برتانویان نه دي تللي. که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندی ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوګ کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د هغو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15 لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د ISI د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د ISI مشر تک دا یو ډېر لوی سوال دی. په وختي د زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دي او
د سپتمبر په 15 د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې ده، که هلته د حالات خرابېدلو ولي که پوره مني که څه شی هم وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا خیال تلی چې هغه چېرې افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکړي هغه دې تلی چې کوم سیکورټي سچویشن دي هغه وګوري، خپل چک کړي، څه پوزیشن دی، هغه سره میټینګ وسي وګوري. په کور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تللی وي، وزیر خارجه چېرته دی اوس؟ وزیر خارجه کله وایي اوس ته لاړو ترکمنستان ته غریبان تللی لو یا تللو
افغانستان
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو سو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15 هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې قربا وو چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرل فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرل فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځې دي. نو زما اندازه داده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کوم نه په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې د پای راپور را اخلو. پر کندهار د طالبانو د واکمنۍ سره هممهاله ترافیکي پیښو ګراف دغل ته لوړ شوی. دغه ولایت اوسیدونکي وایي په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې او د ولسوالیو څخه کندهار ښار ته د خلکو او وسایطو راتګ د دې باعث شوی چې ترافیکي پیښې ډېرې شي. دا چې هلته وروستی وضعیت څه دی او ترافیکي پیښې څومره دي په اړه یې پام وکړئ. زموږ د خبریال د راستول شوي راپور ته
په کندهار ښار کې د وسایطو له زیاتېدو سره د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي ښار ته له لیرې پرتو سیمو زیات شمېر خلک راغلي چې د ښار ترافیکي اصول نه مراتوي او وسایط په بې احتیاطۍ چلوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله د یوې ترافیکي پیښې عیني شاهد دی.
ګڼه ګوڼه ډېره ورسره زیاته شوې ده. خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي. حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپله د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتې و په بل مشتکل کې یوه ښځه یو نفر ښځه بیخي تر شپخانه پورې ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسېدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندي لارې بیرته پرانیستل شوې چې له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د وسایطو ډېری چلوونکي کې د ترافیکي اصولو سرغړونه او بې احتیاطي کوي. نوموړی له ترافیک پولیسو د ښاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمې چې په خوا د ولس پر مخ منډې وې اوسې له سوي جې ورسره سم ځینې سیمو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته سوې ده چې د زیات ترافیکي پیښې رامنځته کړي. چې د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډسپلین لپاره مهمه دا ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو. موږ وسایل په احتیاط وچلوو او پسې د نظام څخه مو خواهش دا دی چې دوی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمښت څه لیدل کېږي باید ترافیک دوی په دغه برخه کې پر هغه چوکو نو چې نسته ودروي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس حبزبي روغتون مسولان وایي دغه روغتون ته هر ورځ څوارلس تر دېرشو پورې د ترافیکي پیښو قربانیان وړل کېږي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد او فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې دغه روغتون ته د ترافیکي پیښو 144 ټپیان وړل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
نور نارمل مریضان
په عیني باغ کې د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار ښار کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د ګڼې ګوڼې زیاتوالی بولي.
د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره د کندهار ښار کې ترافیکي ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې چې امنیت وي په هغه ځای کې د ترافیکو ازدحام زیاتېږي. او د اسلامي امارت د راتګ سره موږ 15 ترافیکي پیښې لرو چې یوه د پوت او څلور د مجروحیت.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکي پیښې تر ډېره د ټکسي موټرونو او دوه ټایره او درې ټایره موټر سایکلونو په واسطه رامنځته شوي.